په افغانستان کې د سهار او بجې سوی. السلام علیکم او سهار په خیر. تاجکستان له افغانستان سره خپل ټول سرحدي لارې وتړلې. یو مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته خپل کار بیا پیل کړ. د سوری دولتي ځواکونو په دویم لوی ښار حلب کې پر ځینو سیمو ډزې کړې. دا او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په دې نیم ساعتي خبري مجله کې واورئ چې د نن ورځې د خبرونو پیل ور باندې کیږي. په خبري مجله کې نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان پر مسایلې تبصرې کړې دي. زه سلیل خپل همکارانو سره یو ځای تر اونیمو بجو در سره يم. صد قدر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. نن شنبه ده، د زمري اسد ومه د جولای 28مه د روژې 9مه. پیل په خبرونو کوو. تاجکستان د امنیتی ملحوظاتو له کبله له افغانستان سره خپل ټول سرحدي لارې وتړلې. ناتو وی په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدغو میاشتو په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو حملې په سلو کې یوولس زیاتې سوي. او د برېټانیا ملکې د اولمپیک لوبې رسمن پرانستې. راپورونه وایي تاجکستان له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې وتړلې. دا په داسل کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د ادارې مشر د تاجکستان په غرنی بدخشان سیمه کې د روان امنیتي حالت په اړه د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې. تفصیل په څو شیبو کې. ناتو وی په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدغو میاشتو په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو حملې په سلو کې یوولس زیاتې سوي. ایساف وایي یوازې په تیر جون میاشت کې د وسلوالو حملې د تیرو دریو کلونو په نسبت په بېساري ډول زیاتې سوي وې. د ایساف په وینا د ډزو او په کور کې د جوړو سوو بمونو د چاودنو په ګډون دا حملې له دریو زرو زیاتې وې. د برېټانیا ملکې الیزابت دوه په لندن کې د 2012 میلادي کال د اولمپیک لوبې رسمن پرانستې. له 204 هیوادونو څخه 1500 ورزشکاران په دغو سیالیو کې چې د اګست تر 12مې به روانې وي، د سرو زرو د 302 مډالونو د ترلاسه کولو لپاره په شپږویشتو ډوله لوبو کې برخه اخلي. د برېټانیا ملکې د لندن په بکینګهام ماڼۍ کې ټولو لوبډلو ته د بریا غوښتنه وکړه.
In all our Olympic teams, there is so much.
دا وای د اولمپیک په ټولو ټیمونو کې ځینې ارزښتونه نغښتي چې ور باندې ویاړلی سو. د ځوانانو ډلې په بیلابیلو ورزشي ساحو کې د بریا لپاره متحد سوي. دوی د خپلو مینوالو او برخوالو لخوا تشویقیږي. د دغو ټولو دلایلو له مخې تاسو او ستاسو هیوادونه ته د بریالیتوب څخه ډکې په زړه پورې او نه هیرېدونکې سیالۍ غواړم. د اولمپیک په لوبو کې شپږ افغان ورزشکاران هم برخه لري. د سوری فعالان وی حکومتي عسکرو د جمعې پر ورځ په دویم ستر شهر حلب کې پر یو شمېر ځایونو د هلیکوپټرو ډزې وکړې. راپورونه وایي د سوری پوځ د پنځشنبې له ورځې راهیسې د شهر په لمونه کې د یوې سترې تهاجمي حملې لپاره تیاری نیولی و. د یاغیانو د ازادې سوری د پوځ ویان ډګروال عبدالجبار القیدی وایي حلب ښار ته د حکومتي عسکرو مرستندوی ځواکونه رسېدلي او شاوخوا سل ارادې ټانکونه ورسره دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لندن کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره په ګډ کانفرنس کې د سوری له حکومت وغوښتل چې په هیڅ حالت او شرایطو کې باید د ډله ییزې وژنې وسلې ونه کاروي. بنکیمون وایي د دې ټولو راپورونو په اړه د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه ډېر اندېښمن یم. د سوری د حکومت یوه لوړتبه چارواکي ویلي تر هغې چې پر دوی بهرني ځواکونه برید ونه کړي دوی به کیمیاوي وسلې ونه کاروي. زه غواړم او یو ځل بیا خپله غوښتنه تکراروم چې د سوری چارواکي دي په غوڅ ډول ووایي په هیڅ حالت کې به د ډله ییزې وژنې وسلې نه کاروي. دا زما ټینګه غوښتنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې ناوې پیل هم د دمشق په شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکي خلکو د یو مخیزه وژنو د تایید سو راپورونه په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به یې اسرائیل ته د 70 میلیونو ډالرو نوره پوځي مرسته هم ورکړي. جمهور رئیس اوباما دا لایحه په داسې حال کې لاسلیک کړه چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میت رامنی اسرائیل ته په سفر روان دی. جمهور رئیس اوباما وایي واشنگتن به ډیر ژر اسرائیل ته د لنډ واټن ویشتونکو توغندیو دفاعي سیستم لپاره د اندازه پیسې ورکړي. د توغندیو دغه دفاعي سیستم د اوسپنې ګنبز نومیږي او اسرائیل ایلور باندې د توغندیو په مقابل کې ځان دفاع کولای سي. جمهور رئیس اوباما له اسرائیل سره د امریکا د پوځي اړیکو د لاټینګولو د لایحه لاسلیک مخکې په سپینې ماڼۍ کې څرګندونې وکړې.
I'm also very pleased that this week we are
دوی زه ډیر خوشاله یم چې پرونه اونۍ کې به موږ وکولای سو د اسرائیل د وسپنې ګنبز لپاره د 170 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړو. دا پروګرام د امنیت برابرولو او د اسرائیلي کورنیو د حفاظت لپاره ډیر مهم دی. دا داسې پروګرام دی چې مخکې ازمویل سوی او د اسرائیل په داخل کې د توغندیو مخه نیولې ده. جمهور رئیس اوباما ویل دغه لایحه د اسرائیل پر وړاندې د امریکا د نه ماتیدونکي ارادې ښکارندوی ده. او بجی او شپږ دقیقې شوې. په خبری راپورونو کې اوري چې تاجکستان له افغانستان سره خپل ټول سرحدي لارې و تړلې. د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان وایي دوی په پاکستان کې دننه فعال دي او د پاکستان د حکومت خلاف له هغه ځایه بریدونه تنظیموي. د میډیار په نامه یوې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې تر 3 میاشتنی ځنډ وروسته خپل کار بیا پیل کړ. د ملي اصطلاحاتو یا ټرمینالوژي پر اهمیت له یو کارپوه سره مرکه درته لرو.
یو سند چې ورکول کېږي هر چا ته به په یوه نامه وي، یو مکتوب چې لیکل کېږي هر ځای ته به په مغو نامه وي، او دا که بدلېږي را بدلېږي دا ګډوډي پېښوي.
دا هم اوري چې د سوریې دولتي ځواکونو په دویم لو شهر حلب کې حمله کړې دي. د ژوند پرنګونی کې دا ځل له یو خبریال سره خبري سوي دي چې د خبریالۍ پر مثبت او منفي اړخ خبري کوي.
خپه دې معنی ده چې ژورنالیزم خو مقدس وظیفه ده، ډیره په زړه پورې ده، ځکه چې د خلکو خبرونه ده او د خلکو پوهاونه ده، او خورته ځکه نه وایم چې په افغانستان کې خنه ده.
دا خبری مجله تر او بجو او ډیر شو د خوده. راپور نوې چې تاجکستان له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې بند کړې دي. دا په داسل کې ده چې د افغانستان د کورونې چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې مشر د تاجکستان په غرنۍ بدخشان سیمه کې د روان امنیتي حالت په اړه د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې. د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په دې جنوبي ولایت کې جګړه د شنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې د سیمې یو جګپړی امنیتي مقام د وسلوالو کسانو لخوا ووژل سو. د احمد تکل په رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات.
د تاجکستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي په ګورنی یا غرنی بدخشان کې د روان کړکیچ په دوام د تاجکستان حکومت له افغانستان سره د دې هیواد ټولې سرحدي لارې بندي کړې. د چارواکو په وینا د دې لارو د بندولو پریکړه وروسته له هغه وشوه چې دولتي ځواکونو اته وسلوال افغانان د کورنۍ جګړې د وخت د یو یاغي قومندان طالب ایامبیکوف په ګټه د جګړې په تور ونیول. د ایامبیکوف وسلوال کسان د سیمې د امنیتي ادارې د مشر جنرال عبدالله نظروف په وژنه تورن شوي دي. د ایامبیکوف د وسلوالو پر ضد د سه شنبه په ورځ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په امر په ګورنی بدخشان کې عملیات پیل شول. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویان خوشنود رحمت اللهیف رویټر خبری اژانس ته وویل چې د افغانستان د بدخشان او ګورنی بدخشان ترمنځ غرنۍ پوله د سه شنبه په ورځ او نورې لارې چې یو پکې د ناټو د اکمالاتو لاره ده د پنځ شنبه په ورځ بندې کړای شوې. د وویل چې دا لارې به د پوځي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته پرانستل شي. تاجک چارواکي وایي یوازې د ناټو اکمالاتي لاریو ته بل سرحد دی اوختو اجازه ورکړل شي، خو افغانستان سره ګډې ټولې سرحدي لارې به بندي وي. لدې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل له تاجک ولسمشر سره په کتنه کې په ګورنی بدخشان سیمه کې د روان امنیتي حالت، د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو، د ګډې پولې د ساتنې، د تروریستي فعالیتونو او د وسلې او مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی محمدي د افغانستان له لوري د هر راز همکاری ډاډ ورکړ.
از روزی که حادثه شده قوتای خود را بیشتر کردیم و در صورت ضرورت ما آماده هستیم که هر نوع همکاری را با طرف تاجیک برادرای تاجیکی خود داشته باشیم.
د ملي امنیت عمومي رئیس وویل چې په افغان هیئت کې شامل ځینې چارواکي به د ګډ سرحد په اوږدو کې د وضعیت د څیړنې په مقصد په تاجکستان کې پاتې شي.
یګایات بلد رتبه ما کډو رئیس سرحدات او رئیس استخبارات
هم زموږ یو جکپړی هیئت چې د افغانستان د سرحدونو استخبارات او د دفاع وزارت د یو برخي مشران پکې دی دلته پات کیږي او سرحدونو ته ځي څو سیمه لنجدې ویني او د ګډو پلانونو په اړه له تاجک اورونو سره بحثونه وکړي.
د تاجکستان د جمهوریت ریاست لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې افغان چارواکو ولسمشر امام علي رحمان ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له لوري د ګډ سرحد د امنیت او پر دې لاره د وسلوالو او قاچاقبرانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره به لارې چارې وسنجوي.
عمردل چې تاجکستان د امنیتي ستونزو له کابله له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې وتړلې. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان په باجوړ کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان مولوي فقیر محمد ازادي رډو ته وویل چې دوی پر قبایلي سیمو د افغانستان له خاورې بریدونه نه کوي، بلکې دوی په خپله خاوره کې پراته دي او همالته د پاکستان د حکومت او پوځ پر خلاف جګړه کوي. مولوي فقیر محمد وویل تر اوسه ورسره افغان حکومت هیڅ راز مرسته نه ده کړې او دا ځکه چې په افغانستان کې داسې کسان واک ته سیږي چې پر هغوی د پاکستان یو ډول نه یو ډول اغیز موجود وي. په دې اړه روح الله انوري له نوموړي سره مرکه کړې او رپورټ ور باندې برابر کړی دی.
له تیرو څلورو میاشتو څخه د کونړ پر خاوره د پاکستان له لوري د توپونو او هوانونو توغندۍ راویشتل کیږي چې تر اوسه د دیرشو په شاوخوا کې عام کونړین وژلي او ټپیان کړي دي. پاکستانی چارواکي دا وکوي چې د دوی وسلوال مخالفین د افغانستان د کونړ او نورستان له خاورې د دوی په پوځیانو او امنیتي پوستو بریدونه کوي. د پاکستاني چارواکو داوی افغان حکومت همیشه رد کړي دي، خو دا د تیر شپه د پاکستانی و طالبانو یو تن قومندان مولوی فقیر محمد هم د پاکستان یاد ادارت کړه او وی ویل چې دوی هیڅ کله هم د افغانستان له خاورې د پاکستان په فوز حمله نه دی کړی، بلکې د تحریک وسلوال طالبان د پاکستان په خاوره کې دننه بریدونه تر سره کوي.
حکم معنی چې کیږي په داخل د پاکستان یې کیږي د افغانستان نه لشي، دا خبره د پاکستان حکومت دی او د شرم نه ډکه خبره ده. یو بوزلانه خبره ده افغانستان.
مولوی فقیر محمد وای بدبختانه چې تر اوسه په افغانستان کې داسې حکومت نه دی راغلی چې د پاکستان له اغیزې خلاص وي او هغوی دې د پاکستان خلاف جنگیدونکو مجاهدینو سره مرسته وکړي. هغه وای د پاکستان فوج چې د کونړ پر خاوره د توپونو کوم بریدونه پیل کړي دا لوی ظلم دی.
او دا خبره چې په افغانستان نه داس کول نه دا خدایي او بدماشي ده. په افغانستان کې نه داس نظام او دغه نظم مضبوط راوړي چې هغه هغه چاته صحیح جواب ورکړي چې هغه حق او مناسب دی.
مولوی فقیر محمد په داسې حال کې د پاکستاني چارواکو دا داوی ردوي چې غنی د پاکستان مخالف وسلوال طالبان د افغانستان په خاوره کې پټنځای نه لري او له همدې ځای د پاکستان پر امنیتي سرتیرو بریدونه کوي چې له تیرو څو لسیزو څخه افغان حکومتونه په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبرې کوي.
راپورونه، تبصری او مرکه په خپل وخت لا ازادي راوړي.
د میډیا عرب مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته خپل خیریه کارونه بیرته پیل کړل. د مؤسسې وروسته له هغې په افغانستان کې خپل کار بند کړی و چې دوه تنه بهرني کارکوونکي په بدخشان ولایت کې تښتول سوي وو. نور جزئیات له جانقاله کوزي خبري.
افغانستان چې د کورنۍ جګړې، بې قانوني او وسلوالو شخړو له امله د نړۍ د بېوزلو هیوادونو په ډله کې دی، یو شمېر خیریه مؤسسې د بشري خدمتونو په چوکاټ کې له زیاتو خطرونو سره سره په دې هیواد کې کار کوي او په زرونو افغانانو ته د روغتیا، د څښلو اوبو، چاپیریال ساتنې او نورو برخو کې مرستې برابروي. د سویس میډیر مؤسسې په 1996 کال کې په افغانستان کې کار پیل کړی او په لرې پرتو سیمو او کلو کې بې وزلو او محرومو خلکو ته مرستې برابرې کړې دي. د دې مؤسسې دوه تنه ښځینه کارکوونکي چې یوې 28 کلنه هیلن جانسټن د انګلستان ته بده او بلې 28 کلنه موراګوا اوریره د کینیا ته بده، د روان کال د مې په 28 نیټه له دوو افغان کارکوونکو سره یو ځای په بدخشان ولایت کې د وسلوالو لخوا تښتول شوې وي. د مدیر کارکونکو د ناتوز واکرو لخوا د جون په لومړیو کې په یو څمڅه کې اومندل شوې او د وسلوالو لمنګلو وژغورل شوې. وسلواله غواخ کړی و چې د خیریه مؤسسې تختول شوی کارکونکو به وژني. د دې مؤسسې ویاندې جانکی د کرویف د جمعې په ورځ وویل د دوی مؤسسه د ارامۍ احساس کوي چې په افغانستان کې تختول شوی کارکونکو ژغورل شوی او دا مهال له خپلو کورنیو سره دي. دا وایي مدیر مؤسسه به بیرته په افغانستان کې لرې پرتو سیمو او ښوونځیو کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو، د تشنابونو د اسانتیاو برابرولو، روغتیایي خدمتونو او حفظ الصحې په برخو کې خپلې مرستې او کارونه بیرته پیل کړي. مدیر مؤسسې په بدخشان او بامیان ولایتونو کې له بېوزلو او د لرې پرتو سیمو له زرونو خلکو سره مرستې کړي او له پامه غورځېدلو کلو او بانډو ته یې د نړیوالو پام راګرځولی دی.
تاجکستان د ځینو امنیتي ستونزو له کبله له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې وتړلې. ناټو وایي په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدغو میاشتو په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو حملې په سلو کې یولس زیاتې سوې. د برېټانیا ملکې الیزابت دوه په لندن کې د 2012 میلادي کال د المپیک لوبې رسمن پرانیستې. د سوریه فعالان وایي حکومتي عسکرو د جمعې په ورځ په دویم ستر شهر حلب کې پر یو شمېر ځایونو د هلیکوپټرو ډزې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به یې اسرائیلو ته د 100 میلیونو ډالرو نوره پوځي مرسته هم ورکړي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان، دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال اباد او اسد آباد کې د اف ام پر 103.15 څپه صافه واضح ووري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ، چې ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. د مهال په افغانستان کې د سهار اوو بجې اولس دقیقې دي. اوس به عصمت سروان راته ووایي چې په ځینو امریکایي ورسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د امریکا چاپ نیویار ټایمز رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر کرزي لخوا د اصلاحاتو د فرمان پر صادرېدو یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې چې په یوه برخه کې راغلي په دې درویش بخي سند کې د تګلارو یو فهرست برابر شوی چې د بډې اخیستنې او قوم پالنې په څیر پالیسي یې ډېره جدي ښکاري. د ساری په توګه په دې فرمان کې یو جدي مورد داره چې د افغانستان د سترې محکمې غوښتل شوی چې د شپږو میاشتو په موده کې هغه دوسیې چې په قضایي جریان او په ځانګړي ډول د اداري فساد، د مځکو د غصب او زنځیري وژنو په اړه دي نهایي کړي. د دې سند اوږدوالي او اهمیت ته په کتو سره داسې ښکاري چې زیات اهداف پکې نغښتي دي، خو د ولسمشر کرزي لپاره یوه انګیزه احتمالا دا ده چې غواړي داسې څوک ځان معرفي کړي چې ګواکې د اداري فساد په وړاندې جدي دریز لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي تر دې مخکې د څېړنو لپاره د ولسمشر کرزي کار د کمیسیونونو او باصلاحیته ادارو جوړولو، دا ځل د ده په لهجه کې د عمل لپاره یو دستور پروت دی، خو لکه څنګه چې په تیر وخت کې لیدل شوي اجرایوي میکانیزم یې مبهم او ګونګ دی. د ورځپاڼې په باور د دې سند د ځینو مواردو د اهدافو په اړه ځینې پوښتنې ولاړېږي. یوه دا چې سترې محکمې ته هدایت ورکول کېږي چې د تورنو او مشکوکو کسانو د برخلیک د ټاکلو لپاره په ټاکل شوې قانوني موده کې قضایي چارې نوري هم ساده شي، خو د ورځپاڼې په حواله څرګنده نه ده آیا ښاغلی کرزی هڅه کوي د زندانیانو د تیښتې لار خلاصه کړي که یې هدف بل شی دی. فارن پالیسي د امریکا چاپ د بلې خپرونې یعنی فارن پالیسی په خپل وروستي ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په افغانستان کې یو بل را روانه کورنۍ جګړه د مقالې په پیل کې لولو. د خوست په غرنیو، د هلمند په وادي او د کابل په سړکونو کې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې کیږي. د 2014 میلادي کال په رانیژدې کېدو سره افغانان له دې جملې خبریالان، ډیپلوماتان او پوځي افسران ټول یو تشویش لري چې د دې جګړې ځپلې هیواد راتلونکی به څنګه کیږي، آیا بیا به د کورنۍ جګړې اور بل شي. فارن پالیسی لیکي که څه هم سیاسي مخالفتونو، قومي رقابتونو، زهرجنو شخصیتونو، د پاکستان لاسوهنو او ځینو نورو شخړو افغانستان د یوې کورنۍ جګړې خواته ټیل واهه، دا مسایل لا هم ختم نه دي. خو دا چې تر 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان بیا د یوې کورنۍ جګړې خواته لاړ شي، د خبرونې په باور یو ناسم سوال دی. فرن پالیسی لیکي جنگ یوازې ادامه مومي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې به د بدلون بله مرحله څنګه وي او څنګه لاشه کېدای شي.
د افغانستان د ولسمشر په فرمان کې چې وړ ممرسخپور سو بیلا بیلو وزارتونو ته یو لړ مسؤلیتونه سپارل سوي. په دې فرمان کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دنده سپارل سوي چې په دریو میاشتو کې د ملي ژبو، لهجو، ملي اصطلاحاتو، د هیواد له معمول او ادبیاتو څخه د نامانوسو بهرنیو اصطلاحاتو د ایستلو، د ملي وحدت د ټینګښت، د غوره او منل سویو افغاني دودونو د رعایت او د دولتي او خصوصي رسنیو له لارې د هیواد د بډایه کلتور د انعکاس په برخه کې عملی اقدام وکړي او د وزیر نو شورا ته دی خپل راپور وړاندې کړي. اسمت سروان پر دې موضوع د افغانستان د علومو اکاډمۍ د آرینا دایره المعارف له رئیس او پیژندل سوي لیکوال او محقق حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده.
ستاسو په نظر ملي اصطلاحات یا ملي ترمینالوژي څه ده؟
ملي ترمینالوژي او ملي اصطلاحات زموږ د اداري او رسمي اجراءاتو او ادارو هغه لغتونه دي چې په دې یو نیم پیړۍ کې د امیر شېر علي خان د وخت نه جوړ شوي او هغه رسمي شوي او هغه په فرمانونو کې راځي، هغه په کتابونو کې راځي او هغه په عمل کې پلي کېږي. نو په دې کې د ملي ترمینالوژۍ بنیادونه په یوه ژبه نه دي ولاړ، په دې کې د ټولو ژبو حتی د ترکي او عربي ژبو لغتونه هم شته چې دا زموږ ملي ترمینالوژي جوړوي، زموږ د نظام، زموږ د ادارې، دا زموږ د غوغه رسمي اډانه ده او اساسي اډانه ده او اساسي قانون په شلمه ماده کې چې دی ته نغوته شوې ده. هلته هم مطلب دا دی چې دغه اداري اصطلاحات د ټول باید وساتل شي، ځکه چې اداره رسمیات لري، هغه کتابونه لري، دا په کې لیکل کېږي، هغه سندونه لري چاته ورکوي، مثلا هغه ورکوي ستاینلیک ورکوي، مثلا بریلیک ورکوي، دغه شیان ورکوي، په دې ټولو کې لیکل کېږي. مثلا پوهنتون یو نوم دی چې زموږ د رسمي د لوړو تحصیلاتو د رسمي ادارې نوم دی. دا په ټول افغانستان کې او د هغه وخت چې دلته پوهنتون راغلی دا نوم ورته ایښودل شوی دی. دا په هر سند کې که هغه محصل ته ورکول کېږي، یا په پوهنتون لیکل کېږي، که هغه په اداره کې پاتې کېږي، دا داسې نوم دی چې دا بدیل نه مني، دا دوه کېدلی نه شي. او دفتري او اداري سندونه باید یو سند وي، یو نوم وي. دا یوازې زموږ نه دی، ټوله دنیا یې لري.
شاید ډېر هیوادونه ملي ترمینالوژي ولري، لیکن ځینې خلک له دې مسالې سره اختلاف لري. څه فکر کوئ چې که په دې باندې ډېر ټینګار وشي د دې ګټه څه ده؟
اداره او رسمیات په هغو ټولو کې به پاڼې یو ډول وي، هغه به بدلیږي را بدلیږي نه. یو سند چې ورکول کېږي هر چا ته به په یوه نامه وي، یو مکتوب چې لیکل کېږي هر ځای ته به په مغو نامه وي. او دا که بدلیږي را بدلیږي، دا ګډوډي پېښوي ادارې، نظام، د دولت نظام، د رسمي ژبې مقام، د رسمیات مقام، دا ټول زیانمن کی.
د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع و چې د ولسمشر کرزی د ورستی فرمان په اړه د اسمت سروان پښتنې ځوابولې، د ملي ترمینالوژي او اصطلاحاتو پر اهمیت خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د کابل پانتون یو مسل خبرې کوم. تاسو د رادیو لارې غواړم چې افغانستان جمهور رئیس ته خپل پیغام ورم. پیغام مې دا چې دا څلور میاشتې کېږي زموږ د کابل پانتون د محصلینو بدریاشه بنده ده او سمستر په خلاصېدو دي، امتحانونه په خلاصېدو دي. تر اوسه پورې دوی موږ ته بدریاشه نه راکړې او محصلین ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې لیلیم نشته، دلته وتلو کې متغونه نه ودي، برقونه نشته، ډېر مشکلات دي او امتحانونه هم دي. نو کړي چې څه خواړم چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي.
نړیوالو مشرانو په سوریه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د درنو وسلو د استعمال په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د انګلستان صدر اعظم وایي د بشر الاسد رژیم باید ومني چې نامشروع دی. تفصیل د جناقه لوکوزی پر پټ کې.
د سوریه فعالان وایي حکومتي عسکرو د جمعې په ورځ په دوهم ستر ښار حلب کې په یو شمېر ځایونو د هلیکوپټرو ډزې وکړې. راپورونه دا هم وایي د سوریې پوځ د پنجشنبې له ورځې راهیسې د ښار په لبونو کې د یوې سترې تهاجمي حملې لپاره تیاری نیولی و.
د یاغیانو د آزادې سوریې د پوځ ویان ډګروال عبدالجبار الوقیدی وای حلب ښار ته د حکومتي عسکرو مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او شاوخوا سل ارادې ټانکونه ورسره دي. د حلب ښار یو شمېر اوسیدونکي د جنوب لویدیځ کلو ته تښتېدلي دي. د جمعې په ورځ د سوریې په جګړو کې شاوخوا دېرش کسان وژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې ناوې پیلې د دمشق په شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکي خلکو د یو مخیزه وژنو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه وښودله. پیلې وایي په ښاري سیمو کې د درندو وسلو، ټانکونو، جنګي هیلیکوپټرو او حتی د جنګي جټ الوتکو زیات استعمال د ملکیانو ژوند له زیات خطر سره مخامخ کوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د جمعې په ورځ وویل د سوریې د حکومت د هغه ګواښ په اړه ډېر اندېښمن دی چې وایي د بهرنیو ځواکونو د حملې په ځواب کې به کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لندن کې د انګلستان د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په ګډ خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال دغه راز د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې په هیڅ حالت او شرایطو کې باید د ډله ییزې وژنې وسلې استعمال نه کړي. بان کیمون او هیک دواړو د سوریې د حلب ښار د شخړو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر په حلب ښار باندې د سوریې د حکومتي ځواکونو حمله په مطلق ډول د شخړې پراخولو بلل. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون هم د جمعې په ورځ د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره په لندن کې په ګډ خبري کانفرانس کې د سوریې د وضع په اړه خبرې وکړې. ده وویل موږ د سوریې د بیرونکو حالاتو په اړه ډېرې خبرې وکړې او رښتینې اندېښنه مو دا ده چې رژیم د حلب ښار په شاوخوا کې د وحشتناکو اعمالو د ترسره کولو په حال کې دی. دا به بیخي د منلو وړ نه وي. دا رژیم باید ومني چې غیر مشروع دی، په غلطه ده، خپل اعمال باید بند کړي. د بشار الاسد او د هغه د رژیم تر ړنګېدو پورې به د نړیوالې ټولنې فشارونه روان وي. له بلې خوا پولنډ د جمعې په ورځ وویل په سوریې کې خپل سفارت تړلی او په دمشق کې د امنیتي حالت د خرابېدو له امله یې خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. د پولنډ سفارت په دمشق کې د امریکا او د متحده ایالاتو چارې هم پر مخ وړلې.
اوریدونکو زه ځوان ژورنالیست آرش ننګیال سره ناست یم. دی په خپل ډراما لیکوالم دی او اوس مهال یوې رادیو مسولم دی. آرش سلامونه.
وعلیکم السلام، خیر راغلستړی مې.
مننه، خوشاله اوسې. نو اوس راته ووایه څنګه دی دغه ژورنالیزم مسلک؟
ولا قدر ته وایم چې هم ښه دی هم خراب دی، نو دا به سمه وي. ښه په دې معنا دی چې ژورنالیزم ښه مقدسه وظیفه ده، ډېره په زړه پورې ده، ځکه چې د خلکو خبرونه ده او د خلکو پوهونه ده. او ښه ورته ځکه نه وایم چې په افغانستان کې خنه ده.
دلته څنګه؟
دلته لانجی یو چانه وخت واخلی. اوس مونږ معمولا خبرونه جوړو، یو چاته زنګ وهو د تحقیق لپاره، نو هغه راته وایي چې لس بجې راځه. چې لس بجې لاړ شو ته دولس دای نه درې کې وخت هم را باندې تیر کی او بیا را سره مرکې هم نه کوي یا مرکې ته ناظریږي، نو بیا هم له دغه مسلک نه زړه تور شي کنه. بیا که یو ژورنالیست لاړ شي خار کې مایک راوباس چې زه له خلکو سره مرکه کوم، نو بیا یو هجوم د خلکو وي چې هغه غږ ته نه شي اخیستلی. مثلا د ښځو غږ به سړی کم ځینه واخلی کنه. زه به کله کله پوهنتون ته ترم، خالته به ډېره نخری روان نه کولی کنه،
یا ډېرې داسې هغه خبرې کوي لکه فرزن یو متن چلولې کنه، عامیانه خبرې نه کوي،
یا هم تاب فقط یو دقه خبرې په کاریدار درته داستان شروع کوي کنه.
بیا تا ایډیټ هم ستونزه
ای، ایډیټ هم ستونزه ای، بیا لسره مواد راوړل هم ستونزه ای،
او کله کله ځینو حقایقو ویلو باندې هم ژورنالیست ستونزه پیښیږي کنه.
ډېر غټ ستونزه ته د مرګ واخونه ورته کیږي. د کورنۍ ژوند ته خطر دی، د ژوند ته خطر دی. دا خبره به په ځان منی.
کم وخت دی خپل مسلک ډیر خوښ شوی دی یا په دې دی ویار کړی دی؟
کله چې یو خخ پرونه جوړه کم خپل غږ له رادیو نه اورم، یا مې خلک صفات کې ډیر خوان را ترکه
د خپل غږ وای په چاخه نه لګی زم چې خپل خبرونه اورم. داسې یو ډول د خپل غږ راته ښکاری. تا ته څنګه
اوایلو کې زمم د سوما کچیرته به رادیو کې د ما غږ اورېدل کېده، زبا لغه صحنې نه وته ما خبره باندې نه لګی د کنه خو سر سره آشنا شوی ما.
کله کله داسې شي وي چې خبرونه دې ثبت کړي د بس الته نشر ته چمتو ده، خو تانه ارڅ ډیلیټ شوی یا لمنځه تللی.
داسې یعنی یو ځل نه ډیر شوی دی، داسې وخت شوی دی چې خبرونه مې مواد مې ټول را برابر کړي، ایډیټ مې کو چې کمپیوټر خراب شوی دی، وایرس وهله ټول مواد مې پکې پاتې دي، یا داسې وخت هم راغلی دی چې ما یو خبرونه جوړه کړې ده دوه ورځې اختر ته پاتې وي چې باید موږ رخصت شو په دې کې څه نقص را ووته. ما د عرفې په ورځ هم کار کړی دی، یعنی یو ورځ کې کنه، یا مرکې ته تلل هم بالتي راځه خلاصې شوی دی.
کچیر د ژوندۍ خبرونه چلول وی کله چا کنزل نه دی درته کړي
ول نه کمزاکي سپکه وي اختارونه ورکي
کله داسې خپل مسلک نه دي زړه تور شوی دی او ویلي دي چې کاش کې یو خټګر وي خو چې ژورنالیست نه وي
ولا کله کله چې زنه اداراتو تلاشو توهین کوي مو کنه یا سپکه ورکه وي یاره ته وخت نه راکي زنه ژورنالیستان رشوت اخلي ماشونه لري هغه وسم د قومندانانو په خدمت کې دي والیانو نه نمرې اخلي حتی د خپل د کورنۍ د غړو د ناروغي په باندې نه پیسې اخلي موټر ته نه اخلي نو دغه وخت کې بیا تینا سخت ضرورت لري چې کاش کې خټګر وي خو ژورنالیست نه وي
نو خو دې وکي چې ټول ژورنالیزم نه یا د خپل مسلک نه ښه ګټه واخلي او دغه سلکتا سویل دغه سي بدونه کاری او د دې مسلک نوم بد نکي ډیر مننه
تاسو نه باندې
ونیمی بجې سوې دویمه سهرنی خبری مجله له سید سمیا بس خبري